السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغانستان د سولې د عالی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي ښاغلي ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالی شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل د ننګرهار پاچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي د ننګرهار د والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي اخوابه د ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخېلو په سیمه کې له هټې والو د کرایې اخستلو پریکړه وکړه دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده د ننګرهار د والی دفتر خبر پاڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخېلو کې هټې وال باید تر دې وروسته په مناسب ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرسیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتې دي د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قمندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي په سوریا کې د ایران رول ته په اشاره سره جان کیری ویل تهران له سوریې څخه خپل زیات شمېر سرتیري ویستلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریا کې د ایرانیانو حضور کم شوی خو دا په دې معنی نه ده چې تهران د سوریې په شخړه کې نور دخیل نه دی د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري ټاکل شوی ده چې په سوریا کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به ویني چې روسیا او متحدانې د اوربن موافقې ته درناوی کوي او کنه نوموړي ویل دا اوربند د روسیې او د سوریې د رژیم ازمیښت دی څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 15 کلنې کورنۍ جګړې د سولیز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصر وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعهګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حملې 15 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جومات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي، خو اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي، بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو او کروندو په سر پیسې اخلي. زمون همکار دغه مسئله څېړلې ده او په اړه مفصل رپورټ لري.
د هلمند ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري. د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت شته، شو حکومت داری لري او کوکنار کم کرل سوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل سوي دي، بلکې په کوکنارو کرل سوي کروندي چې لای د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلی ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ آن د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاطو ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. قابله نظر ده هم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1318 ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل کېږي چې په دې ډله کې د هلمند ډېر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا UNODC وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې کوکنارو د کښت اندازه 240 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103 هکتاره ترکشته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکي تریاک 65% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې دا وجود لري زمنم د دغه پدیدې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاری ته ضرورت ده چې د هغو څخه ډېرو اقدامات ضرورت چې یو اقدام یې تخریب د کوکنارو دی. یو اقدام یې لس اقدامو ته ضرورت ده. مثال په ډول سره په لسو کې یو تخریب د کوکنارو دی چې هغه موږ هر کال ترسره کوو. سږ مو هم ترسره کړی، سږ کال تیر کلونو کې مو هم ترسره کړی، بیا بیا هم ترسره کوو، بیا هم ورته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند پېښمر ولسوالۍ کې د نامنوي د ډیرو دوسر سم کروندګرو د کوکنار کرول ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنار پر کروندو پیسې اخیستل کېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل شوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونه ویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور د ولایت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسولیار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوال یې تر لږې مودې وروسته برات واخیست، پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل شوي دي، خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل شوي دي که نه، پر دې مسله څه نه وایي؟
تیرو کلانو ډیر تر رسیدلی وه یاره، تر اوسه خو د پیسو خبر نه ده کړې. نو تیر کال داسې و چې مثال یا د پنځه کاله خوا ته برجري پ لس منه پنځه منه کول، مګر شش کال د تیر کال چې سو نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک چې و بلای نه دي کړي. خلګ مجبور دي په غنمو هیڅ نه کېږي، په جوړو هیڅ نه کېږي، نو بار مجبور دي چې چاریاک کړي.
زما نوم پاک اغا دی، د ګرمسیل ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی. زموږ په منطقه کې د تیرو کلو کم کړه شوي دي. پروش کال رښتیان د پیسو اوازه او پکچاته منې کمنګر د درویشا منطقې ته چې رسیدلی موږ ته چا نه دی ویلي. خامخا یو سړی بیا کچ کړی والی وي، بند کړی وي، مګر د دا هسې نه دی ورته کړی چې ته دا روپۍ را.
ګرمسیر ولسوالۍ 110 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزي احصائیې د معلوماتو له مخې دا ولسوالۍ 2000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظره لږ تفاوت لري. د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 300,000 ته رسېږي چې 90% یې په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړي کرښې په نوم پاتې شوی دی، ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تېر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلي کې کمښت راغی، خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
آزادی رادیویی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکثر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپري
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په درېیمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګې خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفی د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلی امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی یو سل او یو څلوېښت نظمونه ښاغلی امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. وروسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی: له نیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون 43 مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی: د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې ایستل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د ایستلو په معنا دی. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو لکابل له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغي په 13 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر رسولو کې هلې ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپلو خبرو کې پراتلونکو کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر ځینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره یې مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کېدای شي. دی وی چې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتی شوې دي. د ګوګل له وروستیو زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوی کارونه کافی نه بولی. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې خوري وري هڅې شوې دي، خدا چې منسجم او محسوس نه وي. په دې وروستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړې، یو شمېر آثار یې ژباړلې او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری راپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مورچه آمد پای مو شکارچی.
د کوتر یا میگی که صد ماشومان و په ادبیاتو که مشهور ده او افغان ماشومان په ډیره مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په حق له وویل:
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 45 کتابونه په تېرې اوه میاشت کې زموږ چاپ شوله. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوسمهال موږ پر یوه دایرة المعارف کار کوي چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 5500 جلد دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړی خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ مؤسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هسې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي د یو کمیسیون د لارې، چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثاره لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ژمن دي.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل
یعنی وقتی که برق نمی باشه در زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه و افسانه
دی وویل کله چه برېښنا نوي د صندلی لاندې چې کینو ماشومانو ته ځینې کیسې وایو، لکه بوزکې چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسې نورې، ځکه چې له سیریالونو څه نه ترلاسه کوي. سربیره پر دې ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دوا خان میناپال آزادي راډیو ته وویل
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره او د دوی له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کتاب که لسمه که داشته باشه خوشمه سعی وازی وازی نمشته باشه رنگ ویزی باشه.
دو بل هاگ کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیری او پتیر هاگ چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی وی د کیسو کتابونه مو خوخیږي او رسم ولري
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین رهوای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار د چ حکومت د دغه فرهنګ ژوندۍ ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلک وای چې لومړی سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وای د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 28 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سګنی پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
حکمل صاحب د کب دویم یا د فبروری میاشتې یوویشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه یعنی په دې اړه خبرې کېدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولس کلونو راهیسې په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته که په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي خصوصا په پښتو او دري ژبه او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معارف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وسوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول او اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم ښوونځي کې د یوې خاصې ژبې ویونکي ډېر دي هغوی ته په همغه ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډېر دي په ټولو ښوونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزي ولایتونو کې چې هلته دري ژبې ډېر دي هلته موږ په دري ژبه باندې تدریس کوو او د دې تر څنګ د درېیمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې لږ تر لږه. د اتو ژبو لپاره موږ له اوله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توزیع کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړې له دنه مخکې مې د یو سیډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات رینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نه سو بدلولی یا په یوې لسیزه کې نه سو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده خصوصا د پښتنو لپاره. هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په اوولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبو لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده اواره. په تېره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کېږي او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوی. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده که مکاتبو دولتي که مکتبونو دولتي که تدریسو که کتابونه هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر یې کوو چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغې ژبې زده کړې وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته خصوصا د کابل معرف ریاست ته هدایت ورکړی رسمن چې په کومو ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډېر دي هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت شوي دي. اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیایې هغه په دري ژبه ډېر خوشحاله دي چې تدریس وکړي یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي
ځکه
عادت شوي دي له لسګونو کلونو راهیسې دوی په هغه یوه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایه چې یا یې پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوئ د پښتو خپله نه دي خوشحاله چې هلته ولاړ سي. بنان موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو د زده کوونکي خپلې خوښې ته د کورنۍ خوښې ته د تدریس مؤثریت ته او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکي لپاره هم پښتو درسي زمینه برابره کړي کیفیت له نظره نه سو غورځوي چې هلته هیڅ معلم نه وي او تا یو څلوېښت کسان جدا کېنولي او ورته وایي چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده. بنان هم استاد ورته موجود وي هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو خو په داسې یو سلسله به مخته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي. په داسې یو سلسله به موږ مخته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نه سي.
حکمل صاحب د یو مثال په توګه وایم تاسو هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوی ده. خو بیا هم فرزن د کارتینه او پستیمه کې په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي هغه د محمد صدیق پسرلی لیسې ته ولېږل شول هغې ښوونځي نه. اوس یعنی اغل ته چې زغه کېدلې ما هم دغه مسله شته ده، نو کېدای شي په نورو کې به هم دغه وي. دغه د استادانو فرزند دوی ته د استادانو رسول به
ګورئ، ټولګی به ورته اضافه کوي، ښوونکی به ورته اضافه کوي. خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یادونه وکړله، هلته دا ستونزه حل کېدلی سي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستاسو د استاد صدیق پسرلی یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره، یا استادان هم سره ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې پنځلسو نه ډېر کسان، له شلو نه ډېر کسان تاسو داسې برابرېږئ چې په یوه مشخصه ژبه تدریس غواړئ، تاسو عریضه کولی سئ ادارې ته. اداره مکلفه ده چې تاسو ته یا ټولګی برابر کړي، یا استاد درته برابر کړي، او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم، ما په کافي اندازه فیصدي د ژبو په پام کې نیولی او کتابونه مې تیار کړي دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي، موږ ورته برابروو او دا حق ورته ورکوو.
تاسو مخکې وویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړو زمینه نه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبه درس ده. د اساسي قانون هدایت داده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبه د تدریس زمینه برابر کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یو سیمه کې د پښتو ژبه ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پښتو ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریز دانه کې لیکل او لوستل د زده کې او راځي چې باید په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمينه برابر کړې، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو دری چې دغه ټولو افغانستان لپاره دي، او د دې دوړو وینکو ته موږ امکانات برابر کړی.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
خا د مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پراته لدې جزئي مشکلاتو نه، موږ ډیر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي. کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولسو ناحیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودی. تاسو ان شاء الله و کال وروسته یا څلور پنځه کال وروسته که ګورئ، شاید دا ډیر رشتو کې لدنه ډیر خسي. او له دې ورهاخوا زما په خپل نظر دا چې د درېمو ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نه کول، نړیوالو ژبو سره یې ونه تړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نه کړو، او نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونه کړو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړ ډول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولنپوهنې په برخه کې چې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاړل مې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پرېږدي، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم موږ ته راځي کی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویت ترڅنګ د مورنۍ ژبه د تقویت ترڅنګ خدا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو.
او زده کوونکو ته په کار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کنه زده کوي، بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس نه لري، کنه زده کوي په هغه محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرار د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنې ور باندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي، او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي. په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه.
روان یو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وېدلا اکثر له څلورو میاشتو راهیسی د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکثر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکثر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده
د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپرېږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړې دي او پنځه مړۍ تر کار لاندې.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کره والی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دی او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر په آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې، نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشئ په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه، فرضاً نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرضاً زه کیم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه وي نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله وي او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا دو دیر صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده، چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نه سوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یونانی طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یونانی طب په حصه کې هیڅ نه دي شوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای، ما امکان لري چې په یونانی طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي کنه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کیږي دا مې یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري، نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
په هر حال، تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي. د دې نه مطلب څه و؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خبرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چاته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي. مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږیږي نو څنګه به خپل علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوئ د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره ده پورې خپله درملنه په خپله کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه دی استفاده وکړي، هغه مشکل به بیا ډیر جدي، ممکن ده د مرګ پایسي. داسې مشکلات په څنګه یې تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا کنه ساتئ؟ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي؟ فرضاً ځینې معلومات خو نه کیږي، فرضاً تب خو ډیری و
لوی دنیا ده
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه ټابلیټ وخورئ یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست مثلا د زړه حمله چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم، د نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیګریت های الکترونیکی به ترک سیګریت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له براین تریسی سره ګمرکه هم پکې لرو. نو دغسې موضوعات موږ پکې خبرو.
یعنی تر ډیره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په هغو باندې پوه سي. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه ښیستئ، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د هغو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ورباندې پوه سي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دري کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي او هر سړی پیدا کولی سي. تاسو چې مقالې خپروي د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو را اخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرزن دا ببل جینۍ خپرې سوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې هم ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي. تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په حیسه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې سوي دي، دا تاسو څنګه معلومولی سئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپره کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خپره سوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خپره کړم، او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس هر څوک فیسبوک لري، حتی د خپل فیسبوک کې دې باید نوي نشر کړي دغسې لیکنه وي. هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خپرو. تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي.
مجله مو محدود تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست؟
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو. په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي، هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي، په خبر کې نه لولي. په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي، هغوی که چیرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي هم را اخلي هغه لولي. نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی، مجله وردګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي، هلمند ته یې هم لیکو. وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته درسره کوي؟
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی، د دوا وارداتی شرکت دی، هغه ورکوي. موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي.
کورو مدام ډېره مننه،
ژوندی اوسئ. خیر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پر اکوال می خیل دا ځل د ځوان مرک شاعر دانیال تریر یو نظم چې دغه د اردو لوی وګدي منظومه خدا میرے نظم کیو پړېګه څخه خستل شوې ده، پښتو ته منظوم راجباړه لای او دکلمه کړای دی، پام مور ته راړوم.
د وحشت کرونده زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، انسان ته هم د خپل خوبونه بلا، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلای ضرور، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، په تجوریو کې به پټ پراته وای، مگر خوبونه خو په خپلا، مگر خوبونه خو په خپلا د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، په زور زنای لوټل کیږي عزت، سرخوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سرخوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته د وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټیږي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کیږي لومړی، تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کیږي لومړی.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و، د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب ستړی مسي
اوباساتم ستړی مسي ژوندی اوسې.
په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي، او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعې چاپ شوي دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپېڅلې مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوي، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره سوي دي، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوي.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکه له طنزه بېلوي. تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیثه کې خبرې وکړې، او دوی مو بېل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده، په یوه ټوکه کې. په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ورعلاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بېلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کمیډي سره یو خپلوي لري، چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندوي، داسې کمیډي هم سړی خندوي، ټوکه هم خندوي، هزل هم خندوي، هجو هم خندوي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی، او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوي ترازو، هجو، هجو عربي کلمه ده، هلته چې پخوا طنزونو ته هجو ویل. هجو معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت، یا یو د دربار یو ټوکمار، یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه پاچا به هغه ته انعام ورکوي مستحب یې. پخوا قصیدې رواج وې دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې اشخاص ته به یې لیکلې د دوی فتوحات به یې ستا د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې د دوی قوم نسب به یې ستایې د دوی کړنې به یې ستایلې د دوی سخا به یې ستایله. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول خو هغه وخت هغه لیکوال شاعر ادیب هغه ته چې اوس په لاس ورنغله بس نو د اصلو پر ځای به یوه زهرجنه ترخه جبره وویسته نو بس هغه پاچا ته به لګیاسو یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بدو ویلو په غندلو به یې شروع وکړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل سپکول رټل دا حج به وه چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله جلا نه مطالعه کېدله په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتدارۍ کې به ستونزې وې مشکلات به وو خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه هر څه پر فرد راڅرخېدله هغه به پاچا و امپراتور به ملکه به ځکه نو ټول بردونه وه حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی. حزل هم عربي کلمه ده د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجوي شاعر لرو هم حزلیه یا حزلیات که داسې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا یو مناسبه کلمه یې ورته یو چټي و عبس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسې به ډېر لیکوال او شاعرانه وګورئ حجوي شاعري به لري حزلیه به لري خو چاپوي به یې نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی دی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپل حجوي شعري لیکلې ده. دا کار غني خان کړی دی خو د هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران مثلا استاد نومیالی دی ډېر غني د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري د ده اثار دی حجویه اثار لري هم یې د نثر په شکل لري هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده. یعنی داسې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي
ډار یې نه کیږي
هو د ډار خبره نه ده. اما د دې شي څخه دفاع نسي کولی د ادب کورنۍ ته نسي منصوبولی د ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیژ کې نه مني دا ادب د دایره څخه باسي ځکه نو دی په شرمیږي داسې ډېر لیکوال کې زړه به غواړي خوان بور کی د خپل زینی تسکین د پاره چې خپل وخاندې نور هم وخاندې. اما د ټولنې اخلاقی اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات د ټولنې سره تړلي دي او اخلاق د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري تک هغه ته یو څه ورکوي هغه به په اخلاقي مارګ لړلې په اخلاقي مسله به دي وایي ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډ ډول ویدل په پښتو کې د موډ ډول ویدل دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا و درېم فکر کوم ټوکه ده.
هو درېم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی وایي دا طرز نه دی دا ټوکه ما په نظر دا یو اشتباه ده. دې ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني دا ځکه ټوکه محتوا نه ده. ټوکه قالب دی فورم دی. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. کله چې و ټوکه ډیره ورده مې اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بيخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پراترزونه هم وسته چې ما مخکې ده ونه دا ټوکه موږ لرو چاغه د تانس په ټول باندې پرادی
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حزل لري هغه چې د تانس په ټول پرای داس یو مثال کله چې مکتوب وایي
د بابا د متر یادم د شوونې ورزنې په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم او مربي او په شوونه کې باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي و هغه د یو بکفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوي ده. هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی خو بالاخره دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت د خوا تفتیش آیات للی وي مکتب ته، نو د دې دپاره چې ښه نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې کښته شوي دي، د مکتب غولي ته چې ورغلي دي مستقیما یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کښې درېدلي دي، په سیم کښې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلکې دي، بخار ده، چغې و خنداوې و نارې دي، نو چندانې څوک نه معلومېږي، څوک په کړکۍ کښې ناست دي، څوک په چت پورې را زړېږي، څوک یې د بل په اوږو کښې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو دا د تفتیش د هیئت مشر دا و صنف ته ننوتی، ډېر په قار هم دی او دا صنف د لویانو صنف دی، چې وې کتلې په دې کښې چې د ټولو غټ هلک و چې په نظر باندې غټ وری دې ته ورمړه کړه در غوږ یې ونیوئ، نو هغه ته وایي چې تو خو غټ هلک یې دا نور که در تا کوچني دي واړه دي، ته ولې شوخي کې سم ودرېږه، خو صنف ټوله چپ شو. نو وروسته دغه حیات نصیحت شروع کړي چې تاسې دلته د درس لپاره ځئ، بد کار یې دا مو سال جوړ کړی و. په آخره کښې پوښتنه وکړه چې معلم چیرې دی، نو شاګرد ته وویل ور صاحب دا تا چې در غوږ نیول دي دغه زموږ معلم دی، یعنې په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کښې په دې شوخي په دې انډوخره کښې معلم ورسره شریک دی، د شاګردانو سره دوی په ګډه انډوخره جوړه کړې ده. دلته ګورو چې ښه یو هغه په داستاني ادبیاتو کښې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم، سسپینس، تلوسه ده، یعنې سړی دې ته منتظر کړي چې اوس نو معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي، دې ته د چا نه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی هغه په خپله معلم دی په دې صنف کښې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل م اورېدلی وه، وایي له صنفه یې ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چېرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وویوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بېلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تل په داستاني فورم کښې او طنز تل په داستاني فورم کښې نه، په هره فورم کښې راتلی شي، یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفایي شکل په ولس کښې لاس په لاس کېږي، اوړي را اوړي د ولسونو تر منځ، او طنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري، په تېره معاصر طنزونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو تر منځ مشهور وي چې فلانی طنز لیکوال دی، یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې طنزونه تمثیل سوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي، یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بنارو کښې تمثیلېږي. اما طنزونه داسې ډېر طنزونه لري چې په هغه باندې سریالونه جوړ سوي دي، فلمونه جوړ سوي دي. د مثال په ډول د دون کشید په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي ډېر مشهوره دی، دا د سریال په شکل باندې شته، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو طرزي ناولونو باندې فلمونه جوړ سوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل سوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفایي بڼه ویل کېږي، لکه ټوکه چې لنډه ده دغسې په یو خاصه مقطه کښې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باد یې د ځانه سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفایي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کښې، نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي لیکلې سوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی شو که نه شو؟
ټوکې لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کښې لرو هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي، او هغه څوک چې ټوکې جوړوي هغه یې په شفایي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم نه وي، او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدې، او یو څه دغه د طنزي تیوري په چوکاټ کښې اسکڼې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکې او د طنز دا دي چې د هدف خبره ده، په طنز کښې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاح یي، خو په ټوکې کېدای شي د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل یي. بل کېدای شي چې د ټوکې هدف یوازې د خلکو تفریح و خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکې او د طنز د ژبې په اړه ده، کله کله د ټوکې ژبه ډېر رکیق و چټک کلمات کارول سوي ډېره پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه هغه ته بیا طنز نسو ویلی، بیخي د طنز د چوکاټه څخه وځي، د هغه تعریفه څخه وځي. خندا په دواړو کښې، خو په هدف کښې تفاوت دی، په شکل کښې تفاوت دی. معمولا ټوکې په نثر کښې، خو طنز کېدای شي چې په نظم کښې راسي، کېدای شي تمثیل سي. بله برخه د کارټون برخه ده، کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټونو سره هېڅ اړه نه لري، دغه یې هغه عمده تفاوتونه دي.
کور مدان دیر من
شوند بس خیر وسه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.